السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شو. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبريالانو او د رسنیو نږدې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې ده. د دې وزارت ویاند خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توب تورن کړي او ادعا کړې چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولی دي. د دې ډلې رسنیز فعال علاوه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ملاتړ ټولنې صفما پخوانی مشر ضیا بومی ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبره له استبدادي نظامونو له دې پرت ډیره انتمن شکیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تېر ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هالت تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله ویب پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور په اساس د 2015 کال په وروستۍ میاشت ډسمبر کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25% زیات دی. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدید تنفسي ناروغیو پېښې زیاتېږي چې له امله یې اکثره زیان ګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سخت واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډیر کمښت په سبب او 3 تنه په ټیکزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سخت واورې شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بیل شپې د شاوخوا اتو لکو کورونو برېښنا پرې شوي او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا او واورې اورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غرختونکي الکس هونولد لر رسی او نور وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخو. د تایوان دا لوړې ودانۍ تایپی وسلو یو نومیږي چې 508 متر لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نور بیا په نتفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتله. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې ده. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې ده چې د نامیبیا په وینډ هوک کې روانه ده. افغان لوبډلې توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغالو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. افغانستان د ګروپي دور په لومړي پړاو کې خپلې درې واړه لوبې ګټلې وې او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له دوو ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي، دوه د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم او دغه پروگرام ته خره غلاستوایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص خاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزی سره خبرې وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت هم دارنګ دا چې د سړې هوا لامل انسانانو ته کومي کومي ناروغي او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکیکیگی پا دیاره بانده بخبری ولرو دا چه ده افغانستان لگانو سیمو را پورونه دی چه ده واورو لعمل برف کوچون را غلی دی، خلق اکثر پا موترو که ایسار پاتی دی یا موتر ده واورو لاندی شوی دی، کتام چه دولتی چارواکی حدسه که وی دوگو خلقو تا مرستی ورو رسوی. خب یا هم دی زنو مرگ جوبلو ریپورتون لطول افغانستان را غلی دی. پا دغست شرایطو که ده لپاره چه ده لا زیاده مرگ جوبل ده لا زیاتو تلفات او د زیانونو مخه ونیول شي. طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه مهم دي؟ په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصلیم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې، سلامت اوسې. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لکتر لګه په 15 ولایتونو کې سخت واوري کیږي. شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واوري شوې دي. اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي. په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي، موټر لاندې شوې دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلې دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوې، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کې مدا پښتنه وکړه چې په دغه سی یو حالت کې چې واوري درنې دي، سخت واوري کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چاغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډیر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی یو حالت کې؟
الله دې خو رحم کی آغا چا باندې چې دغه سی حالات سره مخامخ کیږي، ځکه تا آسان موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډیر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وخیده ده باندې، چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي، ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډیره ترانه به وي، هغه ډیر زر خپل ژوند له لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډیره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنا لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلوګرام باندې، دومره ډیر. یعنی دغه انسان په 10 دقیقو کې خپل ژوند لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیر ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلداری لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بلکې ته به یې هغه لارې کې بچي رګړه پګړه 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 پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. بلداری چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، هلته باید حتی خوا ته داسې وي لکه تودوونکې کوټې وي، رستوران غوندې ځایونه وي چې چای باید وسي، سماوتونه هلته یخي. نو دغسې جمعي موسمو کې لازم ده چې دولتو د خوا هلته ځینې خونې باید وسي، که خامخا واوره راغله خلک هلته بند شو، چې خلکو دپاره به ډېر زر لږ څه مرسته ورسولی شي. هلته باید لږ څه چای جوړ شي خلکو ته، لږ څه بلستنې کمپلې باید وسي چې خلق التا را اور وستلی شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېر جنډیالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې، تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب.
مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا ووایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچوي. دغه ټکی مغواړو یاد کو چې په افغانستان غوندې او ځای کاته په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی. اکثر دغه سي پی کې شوې ده. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي؟ عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ او د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله کوي شي یو تو ځی ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خاطر اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا دی چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخي درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتیګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخي درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه رچ فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي ته ورته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه شو په ځای چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او توچې نو خدای ته پر زیخ والے ماته تو زهره کې هغه پرتی وای چټیات وای بدیره دی وای کندل کوي. دا خبره دا چې دا کمبخت یخ والے کله چې انسان یخ وای سید حماقت پیدا کی، سړی پیدا کیږي او سړی د خپل مغزو حاکم نه دی. نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې ویل کله چې بیا ګاډو کې اوچوږي، یو څوک چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ خونه چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه دي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ وه باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو ګر چې په تاسو وایم چې یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرتومه چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلو نو وروسته پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل پیږي. یو ساعت چې مالته ولاړ دی دا نو توبې په خپل او باسي چې ته پدمه وکړې ولاړ ما. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه نه ډاکټر د خوا جبري نه، د خپل انسان دی پری پیږي چې ولاړ خو د خپل یخ ول. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي چا باندې تېره شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والي یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلی ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیونه هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیونه ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بله هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیونو مراعات وکړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیونه دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا د یخ له دغه څپې نه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند یې ګواښلی شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی، او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړی،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدل، خو هغه به تاسو مخکې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا نس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چې حتی غوږونه یې تاوي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې یې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی، خپله مغزه دی انسان، هغه امرونه کوي سړي ته. چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پخې ته، غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوکي لاس کښې په لاس کې غوږونه تا وي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کوایم. مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخو ول، یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه و، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي دفتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
تاسو باندې په رښتیا دغه شیشه تیر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالې یم.
هو، تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنې دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ وو.
نو دا مې وویل چې غټه تالې وستاسې هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال ته یو ځنګله کې یا که تاسو فرزن د غرو د ساترې لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شوي، لومړی تاسو چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي، حتی درد شروع کیږي. نو دا یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې دی کې سړی چې کوي شي هر چیرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي. ځکه که چیرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لاړ درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې تاواني شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږمه. نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه، خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کاره وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنی زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، ماغزو ته وځي، سړی بیا ماغزه خرابېږي. دا په دې معنا کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري، کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زړه هلته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسو خونه یو ځوان کس وسي، نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي. نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي، چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي، او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي، که چېرته ډېر زر سړی یو توزې ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه. ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلي دي یخ چې وهلي دي، دغه څنګه پېښېږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقب بتی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغله چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسائل پیښ شي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پیښ نه اوري او تاسو د تناکو یادونه مکړه؟
ستنې دې د داسې باندې دوم چې په لومړیو پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت کې څوک ته څو ساعتو د پاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخوهلي یو شان ښکاري. ځای په ځای نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه توروالی درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړی لکه سکرو اونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی ځای په ځای ټول لا درجه، البته داسې به وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دی چې پوستکی سپین ښکاري، ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک په مثال په توګه لاس دی، هغه خپل لاس کې خوځولی نه شي په دې حالت کې، او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې هلته تورېږي. دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ ما هغه ځای په ځای مرگ درجی ته سړی رسیږي، یعنی کنګل وهل د انسان یا یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کما د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغسې حالاتو کې چې موټرو کې خلک ایسار پاتې یا موټر چپه شوي یا د واورو لاندې شوي، مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه وو چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوې وه او ځینې موټر هم داسې بند پاتې وو، خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو، د غاړې، د اوږې، د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوي وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي، هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسېږي ژغورونکي، چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي، په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي، څه څه کارونه باید وشي، او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنی باید دا کارونه ژر هم وکړي، تصمیم باید ژر ونیسي، څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
مات هډ دا تکلیفونه چې دي که واوره وي او که نه، تقریبا په عین ډول باندې وشي. هغه دا دی که خطر دی چې یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مات شوی دی، هغه باید ونه خورول شي. هغې لپاره خاص داسې یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکینده ورته وایي، هغې باندې سړی باید ټینګ شي. یو څوک لکه د کراچۍ غوندې یا دغه غوندې د څه شي ورته وایي، یو د ترانسپورتي کراچۍ غوندې، هغه باید څو کسان یو ځای شي، حتی 5-6 کسان باید یو ځای شي، چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي. نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بیلېږي، که پښه ماته شي هم دا رقم بیلېږي، دا خو ډېر زر انسان وژني. بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی، هغه باید په ځان پوه شي، هغه ته هیڅ ونه خوړول شي، دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي، لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي، باید په ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي، بیا تخته پورته شي، او داسې نه چې د لاسو په خونه ونیسي او جګ کړی شي. نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و، نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سیاو حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده، خو د دې لپاره چې وای مرسته وکي، منډي وهي او غواړي چې هغه وکي، هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي، یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورلای. څه باید وشي په دغه سیاو حالت کې؟ یو هغه څوک چې واقعا یو کار کړی یو زده وي، هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکي. یعنی داسې ممکن ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي؟ ځکه د مثال په توګه ووایم، یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولوېدلی دی، نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه، دا مانا چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه. مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه، نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده، یاره کېدای شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل اوخ تر لاسه ورکړي، او که چېرته اوخته لاسه ورم نه کړي، که خپل لاسو پښې ووهي، یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې یو ساعت یعنی 6 دقیقې که ژوندی پاتې شي، دا به یو معجزه د زمانې وي. زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم، که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه خو لامبو باندې ښه پوهېږم، ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم، 2 دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی، یعنی کنګل به والی. نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي تر بوین چې یو څوک چوبو کې لیدل تر سمو وسیله خطا د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې پداسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړې لاندې غورځي یو کجاوا لاندې غورځي چې هغه ته وایي که کوې شي زر په دې کجاوې کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړې ورته چاته کي هغه ځان ټینګ ونیشي او د نور خلک یې را کاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ورټوپ کول دا منل چې هغه کس چې ولیدل هغه خو غریب خپل ژوند د لاسه ورکړي نو دای به هم عین رقم باندې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. د دې اوبو یادونه مکړه، یعنی چې څومره وخت کې سړی ژوند له لاسه ورکولی شي؟ یو ساعت مو ویل هغه هم چې 15 درجه تر هغه کته خو به اتمن خطر زیات وي. اوس به راشو بیرته دې ته چې مثلا جامې کلم دیږي دا څومره خطرناک حالت دی، خصوصا هغه چې جوراب